دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو دا خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. دا جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت ته د مرستندویه ځواک استولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې په خماب او قرقین کې د طالبانو پر ضد عملیات وځنډیږي. او د ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله په 68 کلنۍ کې مړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په ټول هیواد کې وبخې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش لسګونو ترهګرو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال رامنځته کړي. په بیان کې ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سې شنبې په ورځ په کابل کې د داعش د شپږ ویشت غړو د نیولو خبر ورکړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته د مرستندویه ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په قرقین او خماب ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د جوزجان امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ قاشي تېره شپه ازادي راډیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. هغه ویل چارواکو موږ غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه او مرستې راواستوي څو عملیات وکړو او دغه دواړه ولسوالۍ له وسلوالو وژغورو. د رپورټونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ په ډیرو سیمو هم طالبان ولکه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اسیا جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وسی. د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې د لوبو د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د اسیا جام په لوبو کې تیره شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دا ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله د 68 کلنو په عمر مړ شو. د ویتنام رسمي خبري اژانس نن وویل ولسمشر چان ډای نن سهار په سیمه ییز وخت 5:00 او 10 دقیقې په روغتون کې سا ورکړه. دا نوموړي د مړینې په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. چان ډای کوانګ په 2014 کال کې د بی سیاله کاندید په توګه د کمونېست ګوند لخوا د ویتنام جمهور ریاست پر څوکۍ ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتورس د برما له حکومت نه وخت دی چې د رويټرز خبري اژانس هغه ژورنالستان دی چې د ریپورتونو د ورکولو چې د راخین ایالت د ګڼوژنې په اړه د ریپورټونو ورکولو له کبله په 1 کال بند محکوم شوي دي وباقي. ګوتیرس چې د پنجشنبې په ورځې څرګندونې کولې وویل دا د منلو نه ده چې ژورنالستان دي د خپل دندې او وظیفې په خاطر په حبس محکوم شي. نوموړي په ملګرو ملتونو کې یو خبري غونډې ته وویل چې هیله مند دی د برما حکومت هر څومره زر چې ممکنه وي د دې ژورنالستانو د بخښنې فرمان صادر کړي. نوی دلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 6 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کېږي چې د پاکستان صدراعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کومار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره تړلې لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شامل دي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسایلو په خاطر تور لیست کې وو. د امریکا د حکومت په نویو اقداماتو کې د روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د ایفګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملن د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرشپس په نوم هم یادیږي. پریګیوژین د خوړو د برابرولو یا کیټرینګ څو کمپنیو ګروپ او همداراز د PMC په نوم یو خصوصي پوځي کمپنۍ چې وسله والی د سوریې، اوکراین او افریقا په جګړو کې ښکیل دي هم په تور لیست کې شامل شوی دی. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالسبورګ ښار کې په یوه غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د اتریش صدراعظم سیباستیان کروز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلي کروز ویل دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې خپله وینا کوي. د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو، کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر معلومات ورکړي. نیکی هیلی د فاکس ټلویزیون شبکې ته پرون وویل هغه وخت را رسېدلی چې د ایران په اړه رښتینې بحثونه وشي. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نبی په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه اورېدلی شي بلکې زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام در تخپور کړو د ازادۍ راډیوي مجله یو تفصیلي رپورټ راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی. دغه کلنی رپورټ چې په 2018 کال کې د تراکرې په اړه د ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې دننه هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بېلابېلې لاسوهنې کوي. سالم محمد صالح په دې اړه تفصیلي رپورټ اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سوي چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریې، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه سوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسأله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نیسی ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګیدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د هیران دخوا طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایه کیږي مستقیما د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د استوګنې ځایونه په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراه ښار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته ښار بیرته د افغان قواوو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراه ښار د یوې حملې راپور ورکړل سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فراه د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فراه کې وینو، د بندې بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فراه او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطحه باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل اهداف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخلې دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سوي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دی.
د افغانستان د لویدیځ په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعاوې سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په وروستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاده ایران څخه مثلا بازار کم رقم خلق راغلی لته په وطن کې وسیږي او نت دغه دې چې مثلا دغه بند خرابې دوه د پاره چې بند خراب کړي خپل وبتر لاسه کې خپل مثلا خپل غټه په وکنه دي.
ولس خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق یعنی د ایران خلق راغلی دي یعنی د پاره د بند چې موږ بند پټاوو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړي نه ده. اخوا په کجکی کې د عامه ځایونو د ساتنې د کنډک مشر ویلي چې دوی هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون له مخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فراه ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ
د فرا جنگ مطلق او دقیقاً د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلما بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لمړنی کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په لویدیځ کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. ایران ولسمشر حسن روحانی د 2018 د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابلې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې د بندونو جوړیدل ایران ته د منلو نه دي.
کجکی کمال خان سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړیدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرګزار است. افغان مقاماتو په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلما بند په سویو حملو کې د ایران د حالات یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 د کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ شوی دی. اوس پوښتنه ولاړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسأله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي ګڼ موضوعات دغه ادعاګانې ثابتوي.
کله چې په فراه باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر په ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنګ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې ترڅنګ په وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته قانع کړي چې د افغان دولت سره د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې ترڅنګ کله چې ملا منصور په پاکستان کې وژل کېږي هم داسې ساده شواهد پاکستانی چارواکو او نړیوال تلاسه ورزی چې ملا منصور د ایران سره پاکستان د سفر کې نه دي دوه هیوادو ترمنځ تګ راتګ دی. ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. دغه څنګه د امریکایانو سره چې کوم ستونزه دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړې دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترینګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړی چې هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیرې غویی یا څور میاشتې پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه، موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی، ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف داري څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگتن سره د کابل امنیتی او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه کېږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو، خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونه یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګډ سنډن او اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونه په ګټې اخیستنې سره ایران په بېلابېلو فضایو کې تورن سوی، دغه د سوریې قضیه ده او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د افغانستان کې نظر په خوا کې اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوت چارواکي په وخت لري دا چې په مقننه قوه کې څوک نشي کوم هیوادو سره اړیکې لري، دا خو بیل بحث دی. افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شوي شول سوي دي، د جمهوري ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د دوی په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسون هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه سوي چې یو دریز نوي امنیتي او دفاعي ادارې دی ویشل سوي، د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، نو دا اذن خان لري چې دغه هیوادونو لکه ایران چې هغه یو ځانګړي پالیسي او ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پالیسي په وړاندې د یو دریز څخه خبرې وکړي.
افغان حکومت چې تل له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع یې د دندې په لومړیتوب کې راځي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولی کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوره.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه له پوهاند رازقی نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربي لغات او د نیګانو چې د طب په نیګه کې تیرګی دا د نوم ونسخه ده چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
مناخذ یا غمانی نو فدی خاطر باندې دا وطن نو
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لومړی برخه واوري.
دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یولسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې جیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه د برینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندون کې، انسان پیژندون کې، تاریخ لیکون کې، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوند دی. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدغه ځایه د شهرت پوړی ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیوي مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه او مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ایز تمدن تر ټولو غوره بیلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسف زی لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په سالون کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله او ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهم موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست خوست لامه کتابتون سره د وسو ټوک کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت دامه کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 1500 ټوکونو او د لوړ زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست نامه کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی یې وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته له بیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
کلی په دیوال باندې به ولي کوم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لوري او ورسره د یاران او شاعران ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې وو. مشاعره د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي. د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمیدالله حمیم هم د مشاعره ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعره او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپیژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګری فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي له هیواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل. مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
در کوم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مازو او سګنۍ دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشاله وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی چې همدار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنۍ علماو سربیره بهرنۍ سیډونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی پاړه غنې مقالې خبرې شوې او په نړیواله کچه پر غنې سیمینارونه هم جوړ شوې دي. هغه د خپل اثر دی یو نابغه عالم پتوګه په دیار لس ژبو رواني خبرې او لیکولې شو او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنی کړي یو 1590 علمی آثار هم لیکل دي. کله چې لا سلطان محمود غزنوی سره هند ته لاړ نو هلته د سانسکریت ژبه زده کړه او د هند پاړه یې شاوخوا دیار لس کال څېړنه وکړه. وروسته د مال الهند کتاب ولیکه. د دې کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هند دیانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د کورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. هغه ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړی تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه شخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کوي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یو ځانګړنه دا وه چې دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دی واقع شوی. ابو ریحان البیرونی د هغه اثر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې و او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. اومده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، د ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقی نړیوال خبرو ته غوښ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا پخپل یو جمیع الکمالات شخصیت دا په ټولو رشتو باندې پیزو په کیمیا باندې پرشتہ به کې په کیمیا کې هم زیات تاسو لیکلی دي چې درغه جملې نه مثلا ازید دریو نمونه سره آشنا کېدای شو. د طبابت د نگانه د افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی مثلا د بدمی مشهور کتاب دی سیدلا د البته د عربي لغات او د هغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم یوه نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګه بل کتاب چې دی هغه هم مشتری هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي. البته دا سید په سین نه دی په سواد باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویا دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه هجري پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کوله کې پښتو هم کوله یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه متاسفانه تاسو به تر معلومه ده چې هغه وخت کې اکثرا دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان
نه پویدل چې نه پویدل د ده نوشتې چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي د دغو دوو ژبو سره دا استفاده شوی.
تاسو حتماً د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځانته ځانګړی سبک درلود، د کوم بل لیکوال سبک نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دې کړي چې د یو بل د اثارو نه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیروني مثلا لکه چې وایي د ارستو د اثارو نه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې، بنا ان البیروني هم په فلسفه کې وارد و، او د دې لخوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثال وکړو لکه ذکریا رازمي څوک چې په طب کې دا ډېر مخه خلکو د دوی د اثار نه مثلا دا استفاده ترې کړې ده او متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي او نامي اثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسو د بیروني په هکله مقاله لیکلې ده، د بیروني د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تاو چې څنګه چې بیروني شخصیت دی، څه د علم د زنا چېرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي. زده کړې چېرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده. چې د هغه جملې نه موږ دا چې په طب کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې ده په خپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاري حبیب و راضي و دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسو د بیروني تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیروني په ژوند کې هغه څه و چې تاسو ته ډېر جالب و او مو غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړئ؟
جالب ده دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې د هغه جملې نه مثلا وبا وه، محرقه وه، او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنی تاسو ته جالبه د ژوند همدا
اړخ و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابوریحان بیروني په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دې نه دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله، متاسفانه نشته. داسې لیکوال نشته چې د هغه په حساب باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغه کې څه هم زده کړې نه دي کړې، خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي، خو یو نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستی وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل را ته وای.
خار ته جګړه په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه په بیا بیا راوړي، ځکه مې کلی ته پناه راوړي، او لږ مې په سترګو باندې ځان پوه کا، لږ مې په سترګو باندې ځان پوه کا، ګنګ کیسه مې داشنا راوړي، او لالی لما سره ګاونډ کې اوسي، لالی لما سره ګاونډ کې اوسي، وایم دنیا نه مې دنیا راوړي، چې د شپونکې لګوتو پرېوتله، چې د شپونکې لګوتو پرېوتله، مړه شوې شپېلې ما په کیسه راولي، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه
خندار وړي.
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعران کې شعر لیکي د دوی شاعری چې د نارینه سره ډیر توپیر نه کیږي، یعنی که ووایو چې احساسات یې نارینه غوندې دي کنه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه غوندې وي. تاسې څنګه دې مسلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړئ نه د یوه نارینه؟
خو داسې خبره ده که زمون کورونو کې او زمونږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی، لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم زه په ځان ته جلا کار کوم زما جلا کار دی او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي، نو زمونږ خویندې او دغه داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي هغه ټوله په ښځو باندې عمل کېږي که نه، نو ښځې هغه مني، نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کښې به احساسات یو شانې وي غزل او شعر کښې، خو داسې نور د لمینې باره کښې ودي کښې خو یو شانتې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړئ خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلي دي.
او بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپل اکثر وخت داسې سوچ کوم وایم چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه، دا زمونږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه چې تا ولې داسې شاعري کړې ده، نو او ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، زه بار بار هم دا خبره ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه، هغو تر اوسه پورې د خپل ذهن او دغه کښې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم په یو جنس مې دی که نه، ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه، چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حساب به وکړي، هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وایي وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا، وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا، غوڅ شو په کښې زما زړګي سر کابل ته نه ځم بیا، ورک تنه موبایل د لاس به کیسه کې څه مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړ و محشر کابل ته نه ځم بیا، او هیله به نور نه وایم چې تږې یم وطن پسې، هیله به نور نه وایم چې تږې یم وطن پسې، څکلې مې خپلې اوښکې هر سهار کابل ته نه ځم بیا.
خو تاسې اوس رښتیا کابل ته نه راځئ؟
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه، خو بس دلته زمونږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کښې جنګ دی، کابل کښې خو جنګ نه شته که نه، دا ټول خلک دادي په کښې ژوند کوي ښکلی ژوند کوي.
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي، آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده؟ یعنې کومې بدې پېښې چې په وطن کښې کېږي هغه مو پکښې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کښې شته؟
خلک وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه، نو مینه خو م ژوند ته وایي که نه، ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده، مې ښځو دپاره لیکلې ده او هم داسې د وطن باره کښې لیکلې ده.
آغلې درخواست، ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کښې ژوند کوي، زده کړې هم نه دي کړي خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي، دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي، یعنې ښه هنر تخلیق کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي؟
زه وایم که زمونږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه، راسي په راډیو دې رسنیو انسان تر هره ځای پورې رسوي که نه، نو انسان نامه روښانه کړي، رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي، نو که د زمونږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وسي ډاډه وسي که نه، بس خو داسې کېناستل نه دی په کار که زمونږ افغانستان کښې زمونږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه، نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور، نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه، دوی به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي. نو
د
پښتني ټولنې عامه افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکه کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
زرپانه اخون موسا او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سری گرمۍ کې د غزدونې لاندې یو سپینګیره ناستو. دغه سیمې ته یې بټۍ کوټ وایا او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی. دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډېر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګري مخې ته څو ماران پراته دي او په ډېر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شېبې تېرې شوې سپینګری همغسې له ځانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړي. هغه په لاس کې د غزدونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپینګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچنی مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ماله پخوانه ویلي و چې اخون صاحب په غوسه کېږي نو بیا ولې تلی؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکه یې څو وارې کوچنی مار وبهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګېد غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشاره د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لاوه یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یو مشر په ډېر احترام وویل، و د خدای نازه ولیه، زمنګ هستی دی لتازه ارشی، یو عذر تراغلیو، خواست کو چې نا امید مونږ کړې. سپینګری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لخوا په ویل شوی پوزی کې ناستل. ورسته کس او بیرید او ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو پر اپ کې لدی ځای پناه شو. سپینګری لراغلو خلکو پوښتل، څنګه وم پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوستا په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شویو، هم ستاسې برکت دی چې خدای را باندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغ کړ، دیو ډیر لوی عذاب مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایه زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هره ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کېږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې یې مخه ولنیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست نابود شو. سپینګری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویرې یې له منځه لاړه. یو راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخون په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه و تیره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهری دلی غاک وبیل لاینا ورک شله دی زایا خامار وبیل زل خپل کور نسم اخوند خپل خبره بیا تکرار کړه او بو یبیل کچیری تلاړ نشي نو زب خیر او کلم خو خامار په مغرور انداز سر حد کړ او وی ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني اخوند خپل خبره د دریم زل لپاره تکرار کړه خو کله چې خامار د اخوند خوړل نیت وکړ اخوند اسمان ته وکتل او وی ویل په سر دی اور بل شه او للکې دی وبزه لدی خبری سره د خامار په سر اور بل شو خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې لغره بل خوا واوړي او هلته پر روان سیند کې خپل اور مړ کړي خو تر څو چې تر سیند رسیده خامار سوځېدلی و لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي دوی وایي چې خیرا کوونکی اخوند موسی بټی کوټه نومېد چې لای هم زیارت د وټی کوټ په ولسوالۍ کې آباد ده د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخوند موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم محمد الکوزی ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد سالی الکوزی. شیخ محمد سالی په قوم الکوزی او د کندهار پر جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزیو ټبر وسی. شیخ سالی موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعارو بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخوه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغنی وو. دا سه معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخازي کې تلای وو او پر هغه وخت د علمي شهرت تقوا او فضیلت غږ لوړو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلای وو چې په 1003 کال کې د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبدار شیخ محمد سالی وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد سالی ورته ولیکل او وی ویل مال ته مده عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما تراشي نه چې زولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پریږده او په دنیا پسې مې مسافر کوا. چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو نه بی عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی پوهه تقوا استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم بیهوده مینت به ولې د بل چا وړم د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم بیهوده مینت به ولې د هر چا وړم چاشنه د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت چې آشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت. روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیش واوړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بېهوده مینت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم سرود کې مو واوریدل چې ملکې د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کاک ته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکې تک ته خفه او اندېښنه یې لرله چې خدای مکړه کاک یې ونه وژني. دا چې د یولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی د خاموشه لویا دخته د فراده سبز پوشه هلته دلته کوشنی بړبوکۍ تاوشی سارانی ګلونه ونڅوي ځانته لکه شوخه ډمه هسکه شي اسمان ته زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندی هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې نرینه ښایست تیر له هره بریده د هیبت او د ابهت یو ولاړ غر دی تورو سترګو کې رګ د سرخۍ ښکاري په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاري کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی د خاموشې څیرې شاته یې رازونه ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه تورو سترګو کې ژوند وهي موجونه د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی له پخوانه ملګری د بزمونو درباریان چټول لکک څخه ډاریږي د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته کله ټوکې کله کړي خوږې خبرې په خندا راوړي هومانه ډک جامونه نن د کک په وړاندې بیا ساقی ولاړ دی وایي یه ستره سالار از موږ مشره گرز ده حسک ده دخمنان و پر سر اوسه نن می بیاد زرنگ خار نه هما گوختی یو خوم دک لآریایی اصلی شرابو پا قلقل ده سراهی ترغال راشی پا پیالک ده لنبی پا تیر نسیگی ده هما لبوتی جور چن لململ ها شراب چز ما ده کک چختن خوهیگی کک لگ مسک شو ده ساقی پا ده خبرو ساقی بیا ده چه ویلو زده پیدا کر ویل ده دوبی پا تودو او لوڑو شپو که هومایی ساقی زلمیان پا غرو رغو که ده هوما شیره لگلو چخه باسی ده ساکی زلمه و پیغل معشوقی دی لبامونو نه اسمان تا پا سلام وی عاشقانو تا پا مینه پیغام لیگی دسپوگمی در آخاتو شیبو توایی بخواگو مهینو جبو دا بدلی سپوگمی کرنگ و هرا خیجا سپوگمی کرنگ و هرا خیجا یارم ده گلو لو کوی گوتی ریبینا دساکانو نجون مست نخربازه پخایست لکه کوتره پخوی بازه یو ناچا پا ککو سشو او را نیخشو پر ساقی استرگ تند کلی را برگی ما تا مستای خکولا دخ کلو خزو تو پوهیگی چه مزرد دک دل کرکی تا ساقی لهو ما سر ده کار دی ستای چه چرا تستای پردی انجونی کدی بیاوا خلا لرلی پا اپلتو نول سروس کروتو دک بده خلکرم دخپل مرک تور شیبی بدر پزرکم ساقی غلی شو پا خلی لاس کڑ پوری کک پیا ڈوب شو ده فکرونو پا چپو کی
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995340 0992 255 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو